آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پارلمان په ودانۍ باندې د مرګانې حملې پړه د حقانی په شبکې او ISI چوي. د نورستان د ولایت د وانټ ویګل په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسلامي دولت ډلې د کوبانی په ښار باندې بیا حمله کړې ده او په واشنگتن کې د چین او امریکې ترمنځ د اقتصادي او ستراتیژیکي تفاهم غونډه پای ته ورسېده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د پاکستان خارجه وزارت د افغانستان په ملي شورا بریټ کې د پاکستان د استخباراتو لاسلرل رد کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ مسؤل روزین کی پیټر انډرسن ویلی دی چې زه د شلوریز دیم سیاله یو ته د لیگل شوی ټیم سره موافق نه یم. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پارلمان په ودانه باندې د حمله پړه د حقانی د شبکې او د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI د وسای منصب په غاړه اچولې. په پارلمان باندې په حمله کې چې کم تر کمه وو وسلوال طالبانو پکې ګډون کړو، د 15 خزو او دریو ماشومانو په شمول دیش کسان زخمیان شیو. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې له ابتدایي تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د مرګانی حمله پلان په پیښور کې د حقانی د شبکې حکومتدان مولوی شیرین جوړ کړو. صدیقی ویل
طراحی حمله توسط شخص به نام مولوی شیرین که مسئول کمیسیون
نظامی از این شبکه اقانی می باشد. تغییر سیدی کیویل در دقیقی سیبریت ترا در اقانی شبکه در پوزی کمیسیون مشر مولوی شیرین و او در بلال پلو در پاکستان در ISI در مامور پا امر چه در قبیلی سیم و مسئولیت داری ترسره شویده.
په کابل کې د امریکاغه خبریاله عائشه تنظیم په خپل ریپورت کې وایي شاید چې د پاکستان پر نظامی استخباراتو باندې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست وروستۍ تورو د افغانستان د ملي والي د حکومت او پاکستان اړیکې له ستونزو سره مخامخ کی، ځکه چې په دې وروستیو کې دواړو خواوو کوښښ کړو چې اړیکې ښې شي. جمهور رئیس اشرف غنی هم دا خبره کړې وه چې د اړیکو د ښه کېدو په صورت کې به د دواړو ملکونو ترمنځ د هغه په وینا نا اعلان شوی جنگ چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت په زمانه کې پیل شوی پای ته ورسیږي او د اعتماد او باور فضا به رامنځته شي. په اشرف غنی باندې له دې عمله هم انتقادونه شوي دي چې له سیاسي پلوه د پاکستان په لور تمایل لري. پاکستان ورسره قول کړی چې د هغو وسلوالو جنګیالو مخه به نیسي چې په افغانستان کې حمله کوي، او د پاکستان نظامی او سیاسي مشران څو ځله دا خبر هم کړی وه چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، مګر زیاتره افغانان وایي چې یوازې د خولې وعدې کافي نه دي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې وین ادعا وکړه چې پاکستاني استخباراتو دوه ځله مخکې هم د پارلمان په ودانۍ په ناکامو حملو کې لاس لرو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سلګونو وسلوالو د نورستان د ولایت د وانټ ویګل په ولسوالۍ بریټ کړی دی. د وانټ ویګل ولسوال رحمت الله رحمتی د امریکا غږ ته وویل چې نن سهار وختي تر 500 داخلي او بارنۍ وسلوالو د وانټ ویګل په ولسوالۍ بریټ کړی او جګړه لا هم روانه ده. نوموړی وایي تر اوسه د مرګ ژوبلې په هکله معلومات نه لري. ولسوال رحمتی زیاتوي چې طالبان ځکه د دغه ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي چې غواړي ځان ته د پټېدو ځایونه جوړ کړي. وانټ ویګل هغه ولسوالۍ ده چې مخکې هم دوه وارې وسلوالو طالبانو نیولې. د نورستان د امنی قمندان خلیل الله زیایی د امریکا غږ ته داسې ویلي دي:
ټول سوالای نه راځم چې دی نو ډېر محدود راته کوټوب کیږي کله تیسې کله فسې خو اپاره شته چې سبې وو چې پرسونل حالت چې کوم موجود دی د تمیرا سره مقاومت کوي جګړه کوي او مخالفین ته به ان شاء الله د نن شګم جواب ورکړي.
تر اوسه طالبانو د روانې جګړې په حقله تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان په خوانه جمهور رئیس حامد کرزی مسکو ته تللی دی. هغه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ماڼۍ کې وکتل. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی به نن د پنجشنبې په ورځ د مطبوعاتو سره هم خبرې وکړي. پخوانی جمهور رئیس په خپل فیسبوک کې لیکلي چې هغه د جمهور رئیس پوتین سره د افغانستان او روسیې په اړیکو او په سیمه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری سبا د جمعې په ورځ ویانا ته سفر کوي چې د ایران د اتمی پروګرام په حق لا یوې جامع موافقې ته رسیدو نیټې در رسیدو نه مخکې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره خبرې وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا نن د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ. توقع کیږي چې جواد ظریف به د شنبې په ورځ په ویانا کې له جان کیری سره ملاقات وکړي او دواړه به کوشش وکړي چې وروستۍ موافقې ته د سه شنبې تر ورځې پورې ورسیږي. وروسته له هغه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغې موافقې ځینې برخې ونه منلې چې د اپریل په میاشت کې د ایران د اتوي پروګرام په اړه پرې توافق حاصل شوی و، داسې اندېښنې راپیدا شوې دي چې مذاکرات به وغځول شي. آیت الله علي خامنئي د سه شنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د موافقې د لاسلیک کولو نه سمدستي وروسته باید په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه پای ته ورسول شي. هغه د لویدیځو قدرتونو دا دریز نه دی منلی چې یو دم نه بلکې په تدریجي توګه به بندیزونه نرموي. د ایران مذهبي مشر د لویدیځو قدرتونو د غوښتنې هم رد کړې دي چې د ایران اتمی پروګرام به صرف د لسو او یا دولسو کلونو پورې دوام کوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې اتمی تاسیسات معاینه کړي او اسناد وګوري. مګر جان کیری د آیت الله علي خامنئي د وروستۍ څرګندونې هم کم اهمیت وبللې او د چهارشنبې په ورځ ویل چې ښاغلی خامنئي د خبرې د ایران د کورنۍ او سیاسي ملحوظاتو په خاطر کوي.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی یا عین العرب باندې بیا بریدونه کړي. د اسلامي دولت ډلې نن د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې په دوه نور ځایونو کې هم بریدونه وکړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي چې لومړی په کوبانی کې د ترکیې د سرحد سره څیرمه سهار وختي یو ځانمرګ برید وکړ او بیا جګړه پیل شوه چې لامل یې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شو. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې له حکومتي قواو نه په شمالي ختیځ کې د حسکا په ښارګوټي کې دوه نهې نیولې دي، خو حکومت وایي چې عسکر یې د اسلامي دولت حمله په شا تمبولې ده. حسکا د کردانو او سوریې د حکومت ترمنځ وشل شوې ده.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د نړۍ خبرونه اورئ. امریکا او چین په واشنگټن کې د یو لړ مهمو موضوعګانو په باب خپل مذاکرات پای ته رسولي دي او دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د سایبر سیکیورټي یا انټرنیټي امنیت په شمول د حساسو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په باب خپل منځي اختلافات کم کاندي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د مذاکراتو په پای کې خبریالانو ته داسې وویل:
Without accusations, without any finger pointing about
the بل د چې یو په بل باندې متقابل تهمتونه ولګو یا یو بل د کمپیوټري غلا د ستونزې لامل ملامت کړو، آیا په دې سره بعد وګیږو چې دغه کار د حکومت په اشاره شوی او که شخصي افراد هم د سرته رسولو استعداد لري؟ زموږ ترمنځ صادقانه مذاکرات سرته ورسېدل.
جان کیری د امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیکي او اقتصادي تفاهم په اوومې غونډه کې د خپل حکومت د هیئت مشري په غاړه درلوده چې د امریکا او چین لوړ رتبه مامورانو په کې برخه اخیستې وه. د چین د هیئت مشري د دولت د مستشار یانګ جی چی په غاړه وه. دا مذاکرات په داسې حال کې وشول چې ټاکل شوی د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په سپتمبر کې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره وګوري.
جنوبی افریقا وای ممکن چې د نړیوالې جنایي محکمې له غلیتوب نه وځي. د جنوبی افریقا او نړیوالې جنایي محکمې ترمنځ د سوډان د جمهور رئیس عمر البشیر د ننیولو په سر غټه لانجه راپورته شوې ده. د جنوبی افریقا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې هغه غوښتنه ونه منله چې وایي د سوډان جمهور رئیس دې ونیسي او ورته تسلیم دي کی. د جنوبی افریقا د حکومت یوان جیف رایډی بی د اعلان نن د پنځم پیپرز په جوهانسبرګ کې د کابینې لغونډې نه ورسته وکړه. هغه ویل کمنګ حضورو په هغه صورت کې بعد نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب پرېږدو چې بل لا راته نه پاتې. او نن د پنځم پیپرز د پاکستان په جنوبي برخو کې په خاصه توګه د سن په حالت کې ډېره سخته ګرمي و. د تودوخې لوړه درجه 15 درجه سانتیګراد و. د اسوټر پریس خبر اژانس رپورت ورکړي چې زیات شمیر خلق چې جل وهلو د کراچي پورختونونو کې بستر شوې دي، ولکه چې د 1990 میلادي کال نورسته دومره سخت ګرمي په پاکستان کې نو راغله. په کراچي کې 40 میلیون خلک ژوند کوي خو د برخنا له غټو ستوندو سره مخامخ دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ مسول روزون کې پیټر اندرسن وایي چې د شلوریز جام د سیالیو د پاره لیبل شوی ټیم سره موافق نه. پیټر اندرسن وایي د افغانستان په کرکټ کې باید ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شي. خاغلی اندرسن د خبري زمون همکار متي الله عابد سره په مرکه کې کړی دی. د دې مرکه تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د غوراوي سیالیو د پاره سکاټلند او ایرلند ته روان شوی دی. دغه ټیم به کال شپاړس د پاسه دوزرم کې هند کې کېدونکو سیالیو دپاره د غوراوي د سیالیو نه تیریږي. د ټیم مشري اصغر ستانکزی کوي. هو په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ روزونکی پیټر اندرسن د ټیم د ترکیب نه راضي نه دی او وایي چې دوی په کابل کې د دې سیالیو دپاره د ټیم د انتخاب په هدف یو لړ تمریني سیالۍ ترسره کړې وې او هغې کې یو شمېر لوبغاړي دوی د راتلونکو سیالیو دپاره په نښه کړي وو. خود په وینا متاسفانه دغه لوبغاړي په ملي ټیم کې شامل نه شو. پیټر اندرسن د امریکا غږ آشنا راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي دي چې زه شخصا د ټیم د انتخاب په عمل کې شامل نه یم. خپل شخصي نظر مې دا دی چې د کرکټ څلور ورځنۍ، یو ورځنۍ او شل اوریز سیالۍ خپل ترکیب او نوعیت لري او هغه شان مهارت او صلاحیت ورته پکار دی. خو دا اوس چې کوم ټیم انتخاب شوی دی دې کې هغه لوبغاړي نه دي شامل شوي کوم لوبغاړي چې مونږه د اکاډمۍ په روزنیز کم کې غوره کړي وو، لکه حضرت زازی، نجیب ترکی او نور. پیټر اندرسن چې پخپلا د آسترالیا د کورنی کرکټ پخوانی لوبغاړی وو او دین وړاندې د پاپای نیو ګینی هیواد د کرکټ روزونکی هم وو، د اپریل سوار له زپاسه د زرم کال نه راپدې خوا د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. خاغلی پیټر اندرسن وایي چې افغانستان باید د کرکټ د هر ډول سیالیو لپاره جلا جلا ټیمونه ولري او د لوبغاړو وړتیا ته په کتو سره د هغوی انتخاب وشي. هغه وایي چې ځوان لوبغاړو ته باید په ټیم کې چانس ورکړل شي. افغانستان ډېر ښه ځوان لوبغاړي لري، د انرژۍ او ولولې نه ډک لوبغاړي، خو تر څو چې دوی ته چانس ور نه کړو نو د دوی وړتیا هم نه معلومیږي او نه یې کمال څرګندېږي. نو زما په نظر افغانستان باید مهمو او سترو ملکونو سره په سیالیو کې ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړي تر څو عملي تجربه یې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ روزونکی پیټر اندرسن وایي چې د افغانستان د کرکټ د پخو او تجربه کارو لوبغاړو رول او خدمتونه هم د هیرول نه دي. د افغانستان کرکټ نن کم مقام باندې ولاړ دی د دغو لوبغاړو د رول او د خدمت برکت دی. د هیله لري چې کم ټیم چې اوس راتلونکو سیالیو ته استول شوی ښې لوبې وکړي او د افغانستان ټیم بیا د کرکټ نړیوال جام ته ورسوي. آسټرالیا د پخواني لوبغاړي او په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ د روزونکي نه یو پوښتنه په کابل کې د هغه د یو کال نه د زیاتې مودې د پاتې کېدو او د افغانستان د خاطرو په اړه وشوه. نو هغه وویل چې زه د کرکټ سره د افغانانو مینې ته ډېر حیران او خوشحاله یم. بیا په تیره د دوی مېلمستیا هم د هیرولو نه ده. په کابل کې زما ډېر قدر شوی دی او زه د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته ډېر خوشبینه یم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د پاکستان خارجه وزارت د افغانستان په ملي شورا باندې په برید کې د پاکستان د استخباراتو لاسلرل په کلکر رد کړی دی. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا افغانستان په ملي شورا باندې د دوشمې د ورځې په برید کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د لاسلرل په باب لګیدلی تورونه پکلاکرت کړی دی. دغه وزارت وایان قاضی خلیل الله د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان د استخباراتو د ادارې چارواکو په خوا هم په ایسای دغه سیتورونه لګولی وو.
یو سی دیز الیګیشنز هاف بین لیولډ اگینست ایسای اند اټس افیسرز.
قاضی خلیل الله ویل په خوا هم دا ډول تورونه په ایسای او دغه ادارې په مامورینو لګول شوې دي. موږ دا تورونه ردو، پاکستان د افغانستان خیر خوا دی، موږ د ښه ګاونډیتوب د اړیکو او افغانستان سره خو اړیکو پاللو په برخه کې خپل تعهد ته ژمن یو. دواړه هیوادونه په لوړه کچه یو بل سره په تماس کې دي. لکه چې په خامو ویلي دي، زه یو ځل بیا تکراروم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. زموږ د اړیکو اساسي لارښود خپل خاوره یو د بل په خلاف نه استعمالول دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست د افغانستان په ملي شورا د بریټ تور د حقانی په شبکه چولې او دې کړي چې دغه شبکې د بریټ د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په لارښوونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقی امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان ملي امنیت په شورا د دوشمې د ورځې بریټ د پاکستان د پیښور خار د بورډ په سیمه کې تنظیم شوی و. تغلی صدیقی ویل د دغه سیبریت طرح د اکنی شبکې د پوځي کمیسود مشر مولوی شیرین و او دا د بلال په نوم د پاکستان د ISI د یو مامور په امر چې د قبایلي سیمو مسؤلیت لري ترسره شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست وایان ویل چې دغه بریت طرح کوونکو د بریت د پاره ډېر مالي او تخنیکي امکاناتو څخه هم کار اخیستی او ان د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ نقشې هم بریتګرو ته ورکړل شوې وي. ښاغلی صدیقی ویل زموږ معلومات داخلي چې په ملي شورا باندې بریت ته نږدې 1.5 میلیون پاکستاني روپۍ بیلې شوې وي. ښاغلی صدیقی ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په ملي شورا باندې د حقاني شبکه د بریدونو پلان جوړي. دغه پر وینا د روان لمریز کال له پیل راهیسې دغه شبکې درې ځلې پر افغان پارلمان د بریدونو تابع نیولې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ملي شورا په ودانۍ د دوشمې د ورځې برید ګوته په داسې حال کې د پاکستان د استخباراتو ISI ته نیول شي. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دغه هیواد په منځګړیتوبه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو د رواني سوي میاشتې تر پایه پیل شي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان په پاکستان د دوګونی پالیسۍ د پرمخړلو تور لګیوي. دا کې چې د افغانستان په هکله د پاکستان پالیسي لا هم د دغه هیواد د ملکي حکومت پر ځای د پوځ لخوا پرمخړل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې افغانستان په ملي شورا او نورو مهمو ځایونو بریدونه د طالبانو له لاسه بهر دي او دا ډول بریدونه د استخباراتي ادارو له مرستې پرته طالبان په یوازې سر نشي کولای. ښاغلی سیدی امریکا غږ سره په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب په برخه کې د پاکستان په نیت هم شک وخوت. ویل چې دوه کارونه په یو وخت نشي کېدی. خغلی سیدی ویل یو غونډه ده او یو عمل دی. زما باور دی چې پاکستان غواړي طالبان او د افغانستان د حکومت مخالفان پریویزي په سمانه د خبرو هرې ناسې تغوی حاضروي، خو طالبان په خبرو کې داسې شرطونه وړاندې کوي چې عملي جنبه ونه لري. د دې لپاره چې پاکستان دا ثابت کړي چې طالبان جنگ نه غواړي، طالبان د جګړې طرفدار نه دي، طالبان غواړي خبرې وکړي، خو دا د افغانستان دولت دی چې اجرات نشي کولی. ښاغلی سیدی وایي چې طالبان په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي یا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت په اوس وخت کې دا دواړه کارونه نشي کولی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د نورستان د وانټ ویګل په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره تر 500 زیات طالبان نږدې ولسوالیو کې راټول شوي دي او بریدونه کړي دي. زبیح الله غازی رپورت راکړی دی.
چارواکو ویلی چې د وانت ویګل په ولسوالۍ بریج چربانګ محل سلګونه داخلي او بهرنۍ وسلوالو پیل کړي چې لا هم جګړه نه دارامه. دغه ولسوالۍ د نورستان مرکز پارون ته په 2 کیلومتره کې پرته ده چې لکلونو راهیسې پکې د حکومت ډېره خوند نشته او ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د نورستان امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زئی امریکا غکته ویل چې لڅو ولسوالۍ نه راټول شو غنو طالبانو جګړه پیل کړي او تر اوسه روانه ده.
ولسوالۍ نه راځم شي دی نو ډېر محدود راتګ ټوب کې کلا پنځه کلا څه خو اپاره شته چې سمې وو ستاسو پرسونل لا د چې کوم موجود دی د تمیرا سره مقاومت کې جګړه کې او مخالفین ته به ان شاء الله د نن شګ جواب ورکړي.
هغه وایي لڅو خواونه په ولسوالۍ د درنې جګړې لیکي ماتې کړي او اوس ډز یو څه سړی دي. قومندان ځایي وایي حکومتي سرتیري زیان نه لري او د طالبانو له تلفاتو نه دی خبر. د وانت ویګل ولسوال رحمت الله رحمتي بیا په ولسوالۍ د برید کوونکو وسلوالو شمیر له 1500 ډیر غني او وایي بهرنیان هم پکې دي. نو موړې وایي توده جګړه روانه و چې وی بي پیلوټ الوتکې د طالبانو یو ګروپ بمبار کړ او د دولت په مخالفو وسلوالو کې رخوره کړه. د ولسوال په خبره لومړنی معلومات خي چې په دغه هوایی برید کې اته وسلوال وجل شوی دی. ولسوال رحمتي زیاتې که څه هم اوس د جګړې شدت نشته، خو که دوامدار شي نو حکومتي ځواکونو ته باید نور سرتیری او وسلې واستول شي. هغه وایي تر هغې چې په دغه ولسوالۍ پوځي عملیات نه شوي، روانې جګړې د قلارېدو نه دي. د همدغې ولسوالۍ اوسیدونکي او د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عنایت الله مذهب یار بیا په وانتویګل ولسوالۍ کې روانه کړې جګړه د پارون د نیولې په موخه ګڼي.
فقط په مل کې یو غر فاصله ده د مرکز د ولایت او د وایګل په مابین کې، او بل دغه د مخالفینو هلته هغوی دوی برلاسي دي په دغه منطقه کې، نو د هغوی زور هم نه زیات ده. نو کله چې دا ولسوالۍ دوی په خپله قبضه کې راولي، نو کېدای شي چې دوی مرکز د ولایت ته هم یو خطر او ګواښ پېښ کړي.
نوموړی زیاتوي چې په سیمه کې سخته یې رخوره ده او ولسي وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
هم نشي کولی چې د مخالفینو په خلاف باندې کوم خاص حرکت هلته ولري، ځکه چې هلته مخالفین برلاسي دي. ډېر خلک له منځه ویوړي، شهیدان کړو، څه د ریموډي بمونو په واسطه او څه داسې مخفي مخپټې کسان ورغلل، هغوی شهیدان کړو. نو په دغه وجه باندې په منطقه کې ډېر
نورستان کې د وانتویګل هغه ولسوالۍ ده چې شاوخوا څلور کاله د وسلوالو طالبانو سره و او درې کاله کېږي چې حکومتي ځواکونو د پراخو پوځي عملیاتو په پایله کې نیولې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په سیمه کې زر تر زر عملیاتو نشي، نو طالبان دومره ډیر شوي چې کېدای شي ولسوالۍ ونیسي. دوی ویلي که وانتویګل د حکومت د لاسه ووځي نو مرکز پارون هم په ارامه نشي پاتې کېدی. د نورستان په ختیځ کې دوه نورې ولسوالۍ کامدیش او برګي مټالم تر یوه حده د طالبانو په ولکه کې دي. په دې وروستیو کې د دولت مخالفې غاړې په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت سره خپلې جګړې تودې کړې چې شمال ختیځ ولایت کندوز کې دوه ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په پارلمان کې د زابل د ولایت استازي ویلي دي چې که مرکزی دولت دغه ولایت ته پاملرنه زیاته نکړي، ممکن د نامنیو په ګډون په نورو برخو کې ستونزې سو برابر زیات شي. نن د دې ولایت نوی ولی محمد انور ساخزی کار پیل کړی دی، خو د بیا په حکومتي چارو کې د عامو خلکو مرسته تر ټولو مهمه ګڼلې ده. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
تر کندهار او هلمند وروسته زابل په جنوب کې دریم ولایت دی چې نوی والی ورته ټاکل کیږي. نامنی له حکومتي ادارو څخه د عامو خلکو لریوالی او بیروزګاری د دې ولایت تر ټولو عمده ستونزې دي. په ولسی او مشرانو جرګو او ولایتي شورا کې د زابل استازي وایي چې د ولایت زیاتره ستونزې د مرکزی حکومت د لږ پاملرنې له کبله دي. په مشرانو جرګه کې د زابل سناتور محمد حسن هوتکی وایي چې آن ځینې مرکزی چارواکي د ولایت له جغرافیې څخه هم په دقیق ډول نه دي خبر.
سږکال زابل په ملي بودیجه کې صفر ده، نو له دې ولایت سره په خپل مرکزی حکومت خیانت کړی ده. دا داسې یو جغرافیه بولي لکه د افغانستان په جغرافیه چې مربوط نه وي. تیرو دوه درو ورځو کې د معارف وزیر مشترک مجلس ته ما د زابل د معارف مشکلاتو ته بیان کړ، وای ها ولایت زابل بسیار یک ولایت بسیار دور است او سرحدي است او مشکلات دار. واقعا ما کوشش میکنه کې درحاله کې دا نه دور ده نه لري ده، د غزنی او د کندهار په مابین کې د عمومي شهرا پر سر باندې پروت دی ولایت، اما دا غوی د خپل جغرافیې څخه خبر نه دي چې دا زابل به چیرته وي.
د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان بیا د ډیورند کرښې ته نږدې د دې ولایت د سرحدي ولسوالیو د خراب امنیتي حالت څخه سخت اندېښنه شي او وایي چې نوې ولایتي اداره د حل لپاره عملی ګامونه واخلي. ښاغلی حق بیان زیاتوي چې آن په ځینو دغه سیمو کې د عمراني کارونو او د عامو خلکو د ورځنیو چارو لپاره د سیمې استخبارات تصمیم نیسي.
ولسوالۍ مو په حالت کې پرتې دي چې اوس مهم هغه د سرحد خلک د پاکستانیانو تر تسلط لاندې د هغو امر کې چلیږي. معارف مو هم د په خوښه جوړیږي، که د هغو خوښه جوړیږي مکتب مو فعاله کیږي، که د هغه نه خوښه نه فعاله کیږي. کلینیک مو هم د هغو په خوښه ده، که یو کلینیک پاکستانیان وغوښتی چې په یو ځای کې جوړ کړي جوړیږي، که نه وغوښتی نه جوړیږي. نو پاکستانیان هیڅ شی نه غواړي، اندې هلته هیڅ شی ستانه هیڅ شی وجود نه لري. جناب اجوالي سره زابلیان کار غواړي، زابلیان نور په وادو او په خبرو باندې نه خطا وځي، زابلیان وسغه د ډیر مسکلو واخ پات زابلیان نه دي.
خو د سیمیز اورګانونو د خپلواک ادارې د شروالوی د چارو لوی رئیس عبدالباقی پوپل بیا ولایت ته د مرکزی حکومت لوري د سرویس سلنی بودیجې انتقال د ولایتي سنځو په حل کې تر ټولو اغیزمن کار ګڼي او د زابل اوسیدونکو څخه یو غوښتل چې د سیمیز ادارې د ملاتړ لاري خپل د خپل ولایت د عمراني او پرمختیايي چارو لپاره مرسته وکړي. د زابل نوی والی انور خان اسحقزی وایي چې د ټولو تکیه د زابل د سیاسيونو او عام خلکو پر ملاتړ وي او د امنیت ترڅنګ د اداري اصلاحاتو راوستل خپل لومړی توب یاد کړ.
بل خوشبختانه هغه پیغام به تاسو اوریدلی چې پر هغه باندې ډیر سخت کار روان دی چې څنګه وکولای شي چې 40% بودیجه ولایتو ته انتقال کړي او د ولایت په اختیار کې ورک. موږ امیدوار یو چې پر اساس کې شپږ میاشتې کې دغه پالیسی تکمیل شي او دغه پیسې انتقال شي. دا به یو ډیر غټ مبلغ وي چې وکولای شي چې هغه ولایتو ته چې ورکان د پیسې شمه مصرفولای شي په مصرف ورسي.
زه دغه یو چادر سره غلم د یو د سما سره غلم دغه یو د سما سره بزم تستا شي همکاري نه زیس نه سم کولای راسیج زابل د دغه حالات څخه وباسو سه امکانات چې زما په لاس کې هغه به ان شاء الله ستاسو په اختیار کې وي.
که څه هم د زابل استازي د خپل ولایت د نامنیو او رسپاتوالي د مسولیت ګوته تر ډیره پوری حکومت نیسی خو د دې ولایت ډیری اوسیدونکو د سنځو اصلي سرچینه په هغو اختلافاتو کې ګڼي چې د قبایلی او سیاسي ملحوظاتو لکبله په پارلمان او ولایتي شورا کې د دې ولایت استازي پر سر سیالي کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته کړې ده، خو افغان چارواکي بیا د هغوی د ادعا ردوي او وایي چې د دغه عملیاتو له وجې جګړه ماران افغانستان ته راغلل او د هواد امنیت خراب کړ. د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن شپې په خبرونه کې د دواړو هوادونو په اړیکو او تازه پرمختګونو بحث کوو. تاسو کولی شئ خپل پوښتنې او نظرونه روسته په خبرونه کې مطرح کړئ. د ټلیفون نمبر دی 202-6-19-11-6. د پروګرام قربانه عاشق الله رحیمزوی او احد عزیززاده دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پارلمان په ودانې باندې د حمله پړه د حقانی د شبکې او د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI د یوسای منصب په غاړه اچولې ده. په کابل کې د امریکا خبريال په خپل ریپورت کې وايي چې د پاکستان په نظامی استخباراتو باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وروستي تور د افغانستان د ملي والي د حکومت او پاکستان اړیکې له ستونزو سره مخ کی، ځکه چې په دې وروستیو کې دواړو خواوو کوښښ کاوه چې خپلې اړیکې ښې کړي. دا افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ادعا کړې ده چې پاکستاني استخباراتو دوه ځلې مخکې هم د پارلمان په ودانۍ په ناکامو حملو کې لاس درلود. د نورستان ولایت د وانت ویګل پولیسوالۍ کې چیرې چې سلګونو وسلوالو برید کړی دی، د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې مسکو ته تللی دی، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبه په ورځ د کرملین په ماڼۍ کې کتلې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری سبا د جمعې په ورځ ویانا ته د دې لپاره سفر کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په باب یوې جامع موافقې ته د رسیدو د نیټې تر رسیدو نه مخکې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره خبرې وکړي. وروسته له هغه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د هغه موافقې ځینې برخې رد کړې چې د اپریل په میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر توافق حاصل شو، اوس داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې مذاکرات به وځنډېږي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی باندې بیا بریدونه کړي دي. جنوبي افریقا وايي امکان لري چې د نړیوالې جنایي محکمې له غلیتوب نه وځي. د جنوبي افریقا او د نړیوالې جنایي محکمې ترمنځ د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر د نیول په سر غټه لانجه راپورته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشه بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو